د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې شوه. زه بوریوال کاکړم په دې ساعت خبرونه کې د کوربه په هي سر کړی کوم. په دې ساعت خبرونه کې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننی او تبصری اوریدلی شئ، او همداسې به د خبرونې په دویم مایکې تاسو ته د مشال ریډیو امیز پروګرام تاندې هیلې هم وړاندې کوو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ګلایازې وړاندې کوي.
د پاکستان فوج مشر وایي چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په ځانمرګ برید کې اووه پولیس والا ژوبل شوي دي، او د اوکراین ولسمشر د هیواد ختیځ سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره آئینی ترمیم وړاندې کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په خبر کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په خبر کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. جنرال راحیل شریف په دې موقع غمزپل کورنیو سره غمرازي شریک کړه او دوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. په دې موقع د فوج مشر ویل چې په دې سختو حالاتو کې ټول قام او فوج له دغه اغیزمن شو کورنیو سره ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې په یو مذهب او ټولنه کې د داسې قسمه ناوړه عمل اجازه نه ورکوي چې د سکول پر ماشومانو برید وکړي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14مه په ترهګریز برید کې د لسګونو ماشومانو په ګډون یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي ول. د چین حکومت په قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لسو میلیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د پدې لړکې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د مرکزی حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکتر تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون د چین د ولسمشر د هغو ژمنو تسلسل دی چې د تیر اپریل په میاشت کې کړی وو. د دې پروګرام لاندې به د چین په مرسته په قبایلي سیمو کې یو شمیر پروژې شروع کیږي. د دې ترڅنګ چین د قبایلي سیمو پرمختیا کې هم دلچسپي ښودلې ده. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یوه ښځه وژل شوې ده. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جکپوړي چارواکي ډي پارک وویل پاکستانی فوجیانو پولې ته نږدې په یو کلي ماټر ګولۍ وورولي چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او درې نور ملکیان ژوبل شوي دي. دی وایي دا پیښه تېره ورځ د پاراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پاکستانی فوجیانو په پوله په یو هندي فوجي ډزې شروع کړې. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورون لګوي چې لومړی ډزې کړې دي. پاکستانی فوجیانو تېره ورځ دا ادعا هم وکړه چې د هند د جاسوسي یوې بې پایلټ الوتکې چې په کشمیر کې یې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمې ته ورشي. د هلمند اړوند د بولان په سیمه کې په ځانمرګ برید کې وو پولیس والا زخمیان شوي دي. د هلمند امنی قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وای په دې برید کې چې د چهارشنبه په ورځ مازیګر د لخکرګاه خار اړوند دریمه حوزه کې رامنځته شوي وو پولیس والا ټپیان شوي دي. قومندان وی چې ځانمرګ برید کوونکي غوښتل لخکرګاه خار ته داخل شي، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه. د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. د فاریاب ولایتي شورا رئیس عبدالباقی هاشمی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن ده چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهي په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی وو. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت ته یې د عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه لیږلي دي او ډېر زر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. بلخوا د افغانستان د کورونو شار وزارت د یو لړ فوزي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دویشتو یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې چې د چهارشنبې ناوخته خبره شوه د عملیات په تخار، قندوز، فاریاب، سرپل، بلخ، کندهار، زابل، ارزګان، میدان وردګ، پکتیا، هرات او نیمروز ولایتونو کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې ترسره شوې دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په دغه سیمو کې عملیاتو پر مهال نه تنه یاغیان ټپیان شوي دي او درې تنه نور نیولې دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د هیواد جنوب ختیځ سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره پارلمان ته یو آئینی بدلون پلان وړاندې کړی دی. د پارلیمان د ویبپاڼې تر مخه په دې مجوزه مسوده کې په عین کې د ډونیسک او لوګیسک سیمو ته د ځانګړي حیثیت ورکول شامل دي. د اوکراینسکا پراوا د ورځپاڼې نن خبر ورکړی چې پورشنکو دغه عیني ترمیم له هغې وروسته وړاندې کړی چې یوه ورځ مخکې د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر ویکټوریا نیولینډ د هغه هیواد سفر وکړ. د امریکا، فرانس او جرمني مشرانو له پورشنکو غوښتي وو چې د مینسک د موافقې عملي کولو په لټ کې د دونبانس سیمې خودمختاري لپاره پارلمان ته عیني ترمیم وړاندې کړي. د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې غوښتل. په دې بل کې چې لا نور زیات ټکسونه به لګول کیږي او د پینشن او نور پروګرامونو کې به اصلاحات راوستل کیږي، په حق کې 229 او مخالفت کې 450 رای اچول شوې دي. د حکومت زیاتره جګپړو غړو د دې بل مخالفت کې رای اچولي چې پکې د توانایي وزیر او د مالی پخوانی وزیر هم شامل دي. د یونان وزیر اعظم الکس سپراس ویلي چې قام سره د پور ورکونکو د شرایطو مننو له علاوه بل یو لارم نه و. اورسته خبر سپین مانی پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمی تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن د مهم کردار مننه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر نه په ورځ له نیویارک ټایمز رسواني سره په یو مرکه کې ویل چې د روس له بغیر تړون ممکن نه و، چې په ظاهران یې تهران په دې قانع کړو چې د دوی د توقعاتو نه سخت تړون ومني. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه او اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ بې د سراج ظهیر نه و.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ اغستل کیږي او په 103.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.35 روپۍ. او یو افغانی په 1.05 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، بنو کې 22 او 26، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ګلایاز او سراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستانی فوج مشر وای د پېښور پر آرمی پبلک سکول زیاتره برید کوونکي وژل شوی دي، خو نه وسلوالو او نه هم آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وای ډیر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو دویمه ناسته وسی.
اول قدم واخیستل په 15 ورځو یا 3 اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کته نوز.
پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د بندیانو په سزاګانو کې د کمی اعلان کړی دی. د خیبر ایجنسی د باډی استانسوی کډوال وای خپل سیمو ته پر ستنېدو خوشاله دي، خو د غریبۍ له وجې اختر ته سن دی اخست.
نم د ماشومانو کپڑے د واسه کیږي، نم د خبره رو چې د اختر ورځې یا نور خواږه د واسه کیږي. ویلې چې زه بدلیو صرف مو دغه ملک ارمونیو.
په اونیز خبرونه تاندې هیلې کې به په پښتنه ټولنه کې د ښځینه تعلیم د ارزښت په اړه واورئ.
مثلا موږ ته پېښه ده د دې نه وتو لارو نه ریسیره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي، او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ د پېښور د سفر پر اترس کې په دغه ښار کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د تیر کال د دسمبر میاشتې د خونړي برید کې د وژل شوو ماشومانو او د هغوی د استادانو له کورنیو لغړو سره روژه ماتی وکړ. نوموړي وویل چې پر دې سکول برید کوونکي زیاتره وژل شوی دی، خو وسلوال طالبانو او نه هم آزادو سرچینو د دې پخلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د ایس پی آر یا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې لخوا د جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال لاهل شریف تیره ورځ ارمی پبلک سکول کې د وجلې شوي ماشومانو د کورنیو د غړو سره یو ځای روژه ماتې وکړو. جنرال لاهل شریف د ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازي ورسره وکړه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال لاهل شریف ارمی پبلک سکول کې د وجلې شوي ماشومانو د کورنیو غړو سره د خبرو پر مهال وویل چې ټول قام او د پاکستان ټول ځواکونه د دوی په غم کې شریک دي او په یاده پیخه کې د وجلې شوي ماشومانو قربانیو ټول قام د ترهګرۍ پر ضد یو موټی کړی دی او دا چې یو مذهب او ټولنه هم د داسې ډول وحشي عمل اجازت نه ورکوي. د آی ایس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقع دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وجلې شوي دي او دا چې د پاکستان له خاورې د آخري ترهګر تر ختمون پورې به فوجي عملیات روان وي. په دې موقع آرمی پبلک سکول پیخه کې وجلې شوي کسانو لپاره اجتماعي دعا وشوه او د وجلې شوي کسانو د کورنیو غړو دوی سره په غم کې په شریکېدو په ملاتړ او ډاډ ورکونه باندې د فوج د مشر مننه وکړه. یاد دی وی چې تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې د 150 څخه زیاتو ماشومانو په ګډون 125 کسان وجلې شوي ول. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکي دریو اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وسي. نوموړي چې پرون چهارشنبه د خوست د وروستیو دوو ترهګرو پیښو د قربانیو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره یاد ولایت ته تللی و، یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوست ته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
اول قدم واخیستل په درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه اوس دی باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې، یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل، دوم دا و چې یو فهرست واخ څه موضوعات چې ورونه لري سیاسی مخالفت طالبان افغان دو خارجیان ندید، هر ستونزه تلری با کاخست بنده ایواج افغانستان آرامی گورد، طول دنیا ما اجماع تراولی تا افغانستان باید همکاری سایی نده تکر.
ولسمشر د سولې بل اړخ پاکستان هیواد و باله دو وچ د پاکستان د حکومت چارواکو ته په سرګند ویلي چې یاد حکومت له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان حکومت سره یوه نایلم شوې جګړه پیل کړې ده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننوات نه کوي، بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بل برخه د سولې پاکستان سره ما اول وار واضح سلیس ورای خبرې کړو، ورته مې ویل چې 14 کاله وو تاسو موږ سره په نایلم شوی جنګ زه چاته ننوات نه کوم. ما ننوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ د افغانستان رئیس جمهور بل شاته ننوات نه کوي. سولم په منطقه کې حق.
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او ویویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بل لار نشته.
تقریبا 3 کال کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په دې معنی اوس د ماشومانو سره هم خلاص ده، د شپونکو هم په دې معنی سره خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله په بل شي نه حل کېدلای. خامخا به سوله راځي که 3 کال نور جنگ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د یادونه ورده د سولې د وروستیو خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلیوي خو د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هیلي راټوکوري، بل لوري ته خلک د دې پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسي جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د وروستیو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان له ټینګېدو پرته ګټه نه لري.
نجیب الله خیلو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د وړوکي اختر پر موقع د بندیانو په سزاګانو کې د کمی اعلان کړی دی او زنانو او نابالغه ماشومان ته یې خصوصي رعایت ورکړی دی. په دې کې هغه مجرمانو ته رعایت نه دی ورکړل سوی چې څوک ترهګرۍ، ملک دشمنه کاروایانو او سنګینه جرمونو کې ککړ دي. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین د وړوکي اختر په موقع د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د کموالی اعلان کړی دی. د چهارشنبه په ورځ ایوان صدر نه جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په جیلونو کې 10 سنانه چې ورسره ماشومان دي هغوی ته د یو کال خصوصي رعایت او داسې نابالغ ماشومان چې د سزا زیاته برخه یې مکمل کړې ده د هغې نوره ټوله سزا معاف کړې شوې ده. د دې نه علاوه داسې قیدیان چاته چې د عمر کې سزا شوې ده د هغې په سزاګانو کې درې میاشتو کمې او نور ملزمان چې عمرونه یې شپېتو کالو پورې دي که هغه نارینه او زنانه دي په سزاګانو کې د 15 ورځو کمې شوې دي. د ذکر ده د سزاګانو په دې کموالي کې د هغه مجرمانو په سزا کې کموالی نه دی شوی څوک چې ترهګرې ملک دشمنه کاروایانو او سنګینه جرمونو کې ککړ دي. د سزاګانو کموالي اعلان په اړه د بشري حقونو کارپوه شیر محمد خان وایي دا یو ښه قدم دی چې حکومت یې په خاص موقع چتوي باید چې دې سره سره حکومت د ژوند په نورو اړخونو هم توجه ورکړي چې جرمونو کې کموالی راشي.
دا خو زما په خیال چې ډېر مثبت قدم دی او زمونږ خو یقین دا دی او زمونږ سوچ دا دی چې سزاګانې چې دي دا یوازې د معاشرې د اصلاح وسیله نه ده بلکې معاشره کې نور هم داسې خرابۍ شته چې هغې په ذریعه باندې مطلب چې د خلکو دا جرایم چې دي دا کمېدی شي. نو دا مثبت خبره ده خاص کر د ماشومانو لپاره چې کوم فیصله شوې ده نو دا ما په خیال کې ډېره زیاته مثبت ده او د دې مونږ مطلب چې لکه تایید کړو خو دې ته په ښه نظر باندې ګورو.
د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي داسې کموالی د قیدیانو کورنو ته ځکه فایده ورکوي چې هغې ته د کفالت یوه ذریعه میلاو شي.
هغه ماشومان چې هغې نابالغه دي د هغې د تعلیمو تربیت کې یو رکاوت کې یو مسله وي او هغې راغلی شي نو هغې خپل سبقونه شروع کړي یا د خپل خاندانونو سره ځکه چې ماشومان او مور پلار هم کېدی شي او د هغې سره د هغې اټیچمنټ د هغې دا هم دي ګوري چې را دا ماشومان لاړ شي نو دغه یو امپیکټ د فاضې کې یو چې هغه به د خاندان ته میلو شي یا زنانه شو نو زنانه خو بیا ډېر داسې د احتیاط د غریب هم په معاشره کې نو هغې ته د خپل خاندان سره دي حکومت لکه څنګه ووایي او د جرمونو یا د جرایمو یا د مجرمانو د دې نفسیاتي مسلې ډېری نو چې دې ته داسې قسمه یو بونس ملو شي نو بیا هغې کې ډېر داسې دي چې هغې بیا خپل سم ژوند ته رجوع وکړي او خپل سم ژوند ته وي.
واضح دي د اختر په شان په خاص ورځو د پاکستان صدر د وزیر اعظم په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د یو صدارتي حکمنامې تر لاندې د کموالي اعلان کوي.
رابع اکرم خان چین پاکستان ته د قبایلي سیمو د کډوالو د بحالۍ او هلته د سماجي څانګې د پرمختګ لپاره د $1,000,000 د مرستې اعلان کړی دی خو بل خوا د قبایلي سیمو مشران وایي چې له دې وړاندې هم د قبایلي سیمو لپاره نورو ملکونو ډیر فنډونه ورکړي دي خو حکومت یې دوی ته نه ورکوي. په دې باندې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د شروع په ماخام په پاکستان کې د چین سفیر سن وای ډونګ او د پاکستان د اقتصادي چارو ډیویژن سکتر محمد سلیم سیټي یو لوازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به چین ډیر زر پاکستان ته د بې کور شو خلکو د بحالۍ او په فاټا کې د سماجي څانګې د پرمختګ لپاره $1,000,000 ورکوي. په دې مرسته باندې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار یو بیان کې ویلي دي چې له دې مرستې به د کډه کوونکو کورنو مسلې په ښه شان هواري شي او په واپسۍ کې به لاس وشي. خو بل طرف ته جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وایي چې دوی په دې مرسته باندې د چین مننه کوي خو د دې مرستې به دوی ته هیڅ فائده ونه رسي ځکه چې دا د حکومت کور ته ځي او حکومت یې هغه شان نه خرڅ کوي. د نوموړي په وینا باید چې حکومت د فاټه د اولس لپاره زیات نه زیات فنډ ورکړي. جمال الدین زیاته کړه
کومه خلک چې کورونا وران شوی دي هغه د چا کو د کروڑاو دي د چا د 100,00,000 دي چا د 150,00,000 دي یعنی په 100,00,000 نه کم د چا کور نشته او حکومت ورته صرف او صرف 4,00,000 روپۍ ورکوي. بده باندې څه کیږي په 4,00,000 روپۍ باندې هیڅ نه کیږي په کارداري چې حکومت نور هانو کې زیات کی حل کارداري ته لوی پروژکټونه حل ته منظور کی نو لہذا حکومت په کار دي چې په 6,000 سره وي کومه طریقه ورته اختیاروي موږ د پاره چاندې کوي په کارداري د قبایلو هغه مشکل چې کوم د قوم او د ملت لپاره قرباني ورکړه کنه د هغې په مرحم باندې پاټه ولګوي په دې یو ارو روپۍ باندې هیڅ نه کیږي دا د موږ لپاره هیڅ نه کافي دي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلو یو مشر او د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې جنرل سکتر ملک غلام خان وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې له دې وړاندې هم د فاټه لپاره ډېر فنډونه راغلي دي خو دوی ته نه ورکړل کیږي. نوموړي وی
د فاټه په نام باندې مخکې هم ډېر فنډونه راغلي دي او دا سه امریکا مخه پچیتا کروڑ ڈالر اعلان کړی وو د پاتا د وبسایټ لپاره موږ خو د تقریبا څومره پندونه د بانا زمونږ په نام راځي او په موږ باندې بالکل په سو کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي دغه 95% کومې پیسې دي دا به بالکل هی بشي او موږ د چانه شکر ګزار یو ځکه موږ د کباله د ناز وزیرستان په نام یو وبلو چې موږ په صحیح طریقه ورسېږي او زمونږ هلته دوکانونه مارکیټونه کورونا ړنګ شوي دي او موږ نه راډر قانونه شوي دي او چې پا موږ په صحیح طریقه باندې خر شي خو لیکن دا امید نه لري چې دا پیسې زمونږ په لګه کې په صحیح طریقه باندې خرڅېږي
د ذکر ته له دې وړاندې هم د چین حکومت پاکستان ته د فاټا د پرمختګ او بحالۍ لپاره 2 کروڑ نوي لکه ډالر مرسته ورکړې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د قوالی سیمو د یونیورسټي لپاره پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ سټینڈنگ کمیټي یو څلور رکنی وړوکې کمیټي جوړ کړې ده چې پکې به د فاټا په یونیورسټي کې د کار کولو او نور معاملاتو جاج اخیستل کېږي. بل پلو د فاټا سره تعلق لرونکي طالب علمان وایي چې د تیرو 2 کلونو راهیسې د قبایلی سیمې د پوهنتون خبرې اورو خو حکومت له پکار ده چې د یونیورسټي پر جوړولو دي زر تر زره کار پیل کړي. احمدالله پرې رپورټ لري.
د نیم قبایلی سیمې نه منتخب د قامی اسمبلی ممبر او د یادې سب کمیټۍ غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته وویل چې په تیر حکومت کې د فاټا یونیورسټۍ لپاره ځمکه اخیستې شوې وه خو د ځینو ستونزو له وجې پرې تر اوسه کار شروع نه کړی شو. نو دې کمیټۍ د جوړولو مقصد همدا دی چې نه صرف دا ستونزې هوارې کړی شي بلکې دوی به کوشش کوي چې زر تر زره په یونیورسټۍ کار شروع کړی شي. نوموړي زیاته کړه
د فاټا چې کوم د یونیورسټۍ ده چې دې کې کوم مسایل دي او د څه وجې دا اوسه پورې جوړه نه شول لکه ویسی چې کوم اپوینټمنٹ وو د اوسه پورې هغه هم بیسار وو. خوشخبری خبره ده چې د یو څو ورځې مخکې هغه سرچ کمیټي جوړه شوله چې د ویسی اپوینټمنټ به کیږي هغه سره ډیولپمنټ هیڅ کوم کار نه کیږي. نو دې کمیټې مقصد دا ده چې د کوم د دې منځ کې رکاوټونه دي چې دا ټول ختم شي او زر تر زره په دې باندې کار شروع شي. په دې چې د فاټا دومره غټې آبادي ده پر صرف د یو یونیورسټي ده او بدقسمتۍ نه دې کې مخکې چا داسې توجه نه ده ورکړې. امید لرو چې دې کال کې به انشاءالله موږ د فاټا خلکو له خوشخبری وو.
د فاټا سره تعلق لرونکي طالب علمان که یو پلو په دی یونیورسټي د خوشحالۍ سرګندونه کوي نو بل پلو وایي چې دا یونیورسټي باید په داسې سیمه کې جوړه کړې شي چې ورته د هرې ایجنسۍ زده کوونکي په اسانۍ سره تللی شي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي بلال محسود چې په اسلام آباد کې زده کړې ترسره کوي وایي
موږ چې کله خپل علاقې د فدرل سره کمپیر کوي بیا افسوس دغه شي کنه چې په اسلام آباد چې په هارا ګالیش یونیورسټي دوه زه خدای وایي کنه چې فاټا تای وای یونیورسټي نه دوه پکور پکور دوه چې په هارا ایجنسۍ شي وای یونیورسټي وای چې هغه نه مطلب د تعلیم چې مشوره دوه هغه راځي تاسو وی وای خلک ته دغه په نسبت په هغه باندې هنده راځي ته فائدہ شو. خو خیر بیا ها ښه خبره ده چې فاټا خلک لپاره یو غوښه یونیورسيټي ده فاټا په نوم باندې جوړی شي.
د پیښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او تعلیمی چارو کارپو پروفیسور قبلا ایاز وای ک په صحیح مانو کې د فاټا په یونیورسيټي کار وکړي شي نو په سیمه کې به ور سره ډیر ښه بدلون نراشي.
تر اوسه پورې خود لیټ کې دوه جدا وای چې وایس چانسلر تعین نو ځکه چې زمونږ په دې ملک کې د وایس چانسلر د تعین لپاره ډیر مراحل وی دا یو ډیر همن صوبا دا او کچته په صحیح مانو سره د فاټا یونیورسټي باندې کار وشو او د دوی د اهداف تعین وشو نو ماته یقین دی چې په فاټا کې به ډېره اهمه تبدیلی راشي.
د یادونې ده چې د 2009 کال په جنورۍ میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د هغه وخت د فاټا نه منتخب غړو ملاقات کړی وو او وزیر اعظم د غړو ته باور ورکړی وو چې ډېر زر به په فاټا کې د بین المللي معیار یو یونیورسټي جوړولی شي. دا دې هم یاد وي چې د فاټا یونیورسټي منظوري پخوانی صدر آصف علي زرداری د 2014 کال په مئی میاشت کې د آئند آرټیکل 240 تر لاندې ورکړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د باډی ځینو سیمو ته کډوال ستانه شوی دی. دا کډوال وای دوی خپل ستم ته په ستنېدو خوشاله دي خو د دوی په وینا در په درې دومره ځپلې دي چې اختر ته د خوشحالۍ لپاره هیڅ نه دی اخیستي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری ورسره غږیدلې او دا رپورټ برابر کړی دی.
دغه خلک وای چې خو شش پکا لپس با په اول ځل وړو کې اختر په خپل کلیو کې منځي خو دلته کورونا ویجاړ پراته دي او د وګدې بیکوري او بي وسایل عمل په سمتوګه د اختر منځلونه به برخې دي. په دې حق لا باړې تاسو تن شو یو تن عبدالمیران پردی مشال ریډیو توای
چې کم اختر مخ کې کېدل او په دغه زبون دی مو نو هغه اختر وسته مو داسې نشته ری ها چې لکه نم د مشمونو کپڑے د واسه کیږي نم د خبر ورو چې د اختر اورځ یا نور خواګا د واسه کیږي ویلې چې بدلیو چې کم سمته د حکومت پاکستان نه ملو هغه 50000 روپے او چې بازار لاړو په دام پینو چې ورکه شو غاڅ وشول خو صرف موږ دغه ملک ارمونیو چې ملک لا واپس او په خیرات سره او په ملک د امن امان وي
او د باړی کاخیل یو تن الماس خان پر دی وای چې په اقتصادي توګه دومره متاثر شوی دی چې د اخترونو په محل نه خوشاله کولای شي او نه هم روایتي خواړه اخیسته شي
موږ روزګارونه او مالونه هر څه خراب شوی دي کورونه خراب شوی اختر حکم خوشاله رونق چې هغه به کې اوس نشته هغه مټایان او برفیان موږ نشو راوړلای هغه غوخي وین چې راوړل چا به داړې نیمه واسه کې هغه راوړل اوس هغه واسوند موږ حکومت لدے مونگا پھر نیچے مونگلا اول خوم داسی دے روزگاروں نے بارا امرست روز کی ہوئی بجلی مسائل دی دام حال کی وہ بکری کی دی ابو مسالہ شا ابو مسالہ حال کی
یا د دی ویچ پباڑا کی یوی اگدے مو دے پورے دا وسلوال پر زد پوزی عملیات روان وو او کرفیو وا او دلتا دا امنیتی زواکنو وسلوال تر منزا پا نخطو کے زائی خلکو تا دیر مالی او زانی زیانونا رسیدلی دی او پلوے کچا بے کورا شوی دی خوص حالتا حکومت متی وک منی بحال شوی دا او د زنی کبیلو خلکی بیر تخ پلو کورونو تا تلی دی او وای چې حکومت د دوی د بیا بحالی لپاره کوټلی ګامونه پور تکړي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مدرسې اوسنی اصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خود داسې په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د نیم قبایل سیمې اف آر لکی مروت بیټنی قبایل وای نن یې دیرش روزی پوره کیږي او سبب اختر کوي له دوی څخه ځینو یې مشال رادیو ته ویلي چې د روژې میاشتې له کړاوونو ډکه تیر کړي او د اختر خوشحالۍ لمانځلو لپاره پیسې نه لري سیلاب مسعود پر رپورټ لري
د نیمې قبایلي سیمې لکه مروت بیٹنو قبایلیانو نن درشمه روژه ده د روژې دا میاشت دوی سرنګ تیره کړه د امن او انصاف په حوالې سره د انډیا سه دوی صحیح هیلې تامې لري شاکر بیٹنای ویایي
وزیر اعظم تب اعلان کرے پاگا باوجود بجلی تو مرکم ہوا کہ بالکل دینست برابر ہوا خل کو ڈیرے پر تکلیف سر روزی ہونی ملے آخر داد ڈیرے سے خدای دیو کی سبا
د خسدار فورس یو سرتیرا ارشاد بیٹھانا ہے خپل او د بچانو د عید خوشحالی نیمګړی بولی زکا چې د دگی فورس تنخواګانې د څلور میاشتې نه بند دي ولی محمد بیٹنای دے روزے میاشت اونر خونو پا بارکش پا دا رنگ جاگے جی محیب اللہ بیٹنا ویائی چھ امن وی انصاف وی بیارا ورز عید عید دائی دغو قبایلانو د حکمرانانو عالمانو او ملایانو نه غوښتنه وکړله چې اسلام یو وطن او قوم یو دای زکه حکمرانانو عالمانو او ملایانو ته پکار دا چې د عید لمانځلې پریکړه په یوه ورځ کوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوې ده. له ګلایا څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف پرون په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دی او د اورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موخه کړي. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیرته آبادولو او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لسو میلیون ډالرو مرستې ورکوي. د کشمیر پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو ښځه وژل شوې. د چارواکو په وینا د هند تر ولقي لاند واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي دي. د هلمند اړوند د بولان په سیمه کې په ځانمرګ برید کې وو پولیس والا زخمیان شوي دي. د برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن دا چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي. ملخوا د افغانستان د کورونا چارو وزارت د یو لړ فوجي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دوشتو یاغیانو د وژلو خبر ورکړی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د هیواد جنوب ختیځ سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره پارلمان ته یو آئینی بدلون پلان وړاندې کړی دی. د یونان پارلمان د واکمن ګوند نن د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منځوري ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې وغوښتل. او سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن د مهم کردار مننه کړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې ګلایاز وړاندې کاوه. اوس بولارسو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله د ورځپاڼې لوست دی.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د رسولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ځینو ناقدینو له لورې د دې پوښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شوو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه و، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه یوازې دا چې دغسې ټولې بې بنیاده اندېښنې ختمې شوې، بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې ښکیل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یوه نوې هیله هم پیدا شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، په کار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توندې کړي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخیستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو. ورځپاڼه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عضب اپریشن شروع کړو، کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې دې متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخیستو جرأت ونه کړي. آج ورځپاڼه خپله اداریه په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو له وجې یو شمیر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو له وجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نه کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي، کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت له پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په های سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سینجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د نقصاناتو په اړه د ملګرو ملتونو د خبرګون او فارن پالیسی مجلې د امریکا پر ډرون بریدونو پروګرام د لیکل شوي یو کتاب په اړه لیکنه خپره کړې ده. هارون بچای تفصیل وړاندې کوي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس هسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزي ښار کې د تیرې دوشنبې ورځې تروریستي برید غندلی. د ښار په تر ټولو غټ جماعت کې یوه بمی چاودنه هغه مهال وشوه چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. هیسن په یو اعلامیه کې ویلي د غبمی چودنا چې هدف یې په مسجد کې ټولو شو عام خلکو ته مرګ ژوبله اړول وو د افغانستان د جګړې یو بله وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې د دغو بمي چاودنو په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې د دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوي یوه کتاب په اړه لیکنه خپره کړې. سډن جسټس نومې دا کتاب کریس وډز نومې یو سړي لیکلی دی. دا کتاب چې د یوې هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوي دي. کتاب لوستونکي ته ښیي چې څرنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوی. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان پر اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسپانه لیکي چې د ایران او نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ د ایټمی پروګرام په اړه هوکړه یو مثبت ګام دی، خو په دې هوکړه کې ځینې عرب هیوادونه او اسرائیل خوشاله نه ښکاري. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې لویدیځ هیوادونو ته احساس شوی دی چې په سیمه کې ثبات لپاره د ایران رول مهم دی. ګولایاز د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د ایټمی پروګرام پر موافقې ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د آسټریا په پلازمینې ویانا کې د تیرې نهې په ورځ یو مثبت خبر رامنځته شو کله چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشرې استازي دا یو تاریخي ورځ وګرځوله چې یوې ښې موافقې ته ورسېدل. بل پلو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم دا موافقه تاریخي وبلله. ورسپان لیکي چې په حقیقت کې له ایران سره له یوې لسیز راهیسې نخ کار کیدونکو لانجه هواره شوې او په دې ټوله موده کې ډیر تاوتریخوالي او بدلونه هم مخې ته راغلي ول. ورسپان زیاتوي چې په دې معاملې کې د جګړې پر ځای ډیپلوماسي ګټه ورسوله. که څه هم دې موافقې سره د راحت احساس شوی، خو د دې انحصار د موافقې پر عملي کولو سره تړل شوی دی. ورسپان لیکي چې ایران ژمنه کړې ده چې جوهري پروګرام یې پر امن مقاصد لپاره دی او د نړیوالو څارونکو په وړاندې یې دروازې خلاصې دي. د دې په بدل کې به په ایران د امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو بندیزونه لری کیږي او کنګل شوي فنډز به بیرته خلاص شي. د دې ترڅنګ تر ټولو مهمو څانګو پیټرو کیمیکلز، هوابازی او تجارت کې به سرمایه‌کاري نور هم زیاته شي. ډان ورسپان لیکي چې دې موافقې سره ایران به له کلونو وروسته بیرته نړۍ سره خپل تجارت شروع کړي. ورسپانه زیاتوي چې د موافقې په اړه غبرګونونه ډېر مثبت هم نه دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دا یو تاریخي تیروتنه بللې ده. د دې علاوه په خلیج کې عرب هیوادونو هم د دې موافقې په اړه مثبت غبرګون نه دی ښکاره کړی. دا ورسپانه کې چې دا خبر په پام کې نیول پکار ده چې جوهري تړون د یو نوي او بدل منځني ختیځ مکني حقایقو عکاسي کوي چې په کې سیاست ډیر مهم عنصر ګرځېدلې دي. ورسپانه لیکي چې مغرب په دې خبره رسیدلې چې په منځني ختیځ کې په جنگونو او اسلامي ورپکیتوب کې بیا ایران یو مستحکم هیواد دی. بلخوا تهران هم د شام او یمن شخړې هوارولو کې مهم کردار ترسره کولی شي.
د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون څخه وروسته د امریکا د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لخوا مختلفې خبرې مخته راغلې دي. له دې تړون سره په یادو کاندیدانو کې یوازې د ډیموکراتیک ګوند غړي هیلری کلینټن ملاتړ څرګند کړی دی. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورت خپور کړی دی چې مهمې برخې یې انیس اجمل وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د ایټمی پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2018 ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د ولسمشر اوباما رستو د ډیموکراټیک ګوند لخوا د ولسمشر د کاندید پرهیز تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام سرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د ایټمی وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي. نوموړی ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراټیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد ایټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمینځه وسي. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړې وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل رپورټ کې زیاتوي چې د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړ جاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولې دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه لسو کلونو لپاره خپل ایټمي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د ایټمی پروګرام نه علاوه خپل ټول ایټمی صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د ایټمی پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی دا هر څه پر راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او ترقی پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد پر احتیاطوګه ایټمی پروګرام ختمولو ته تیار شوي نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نشي. د ایسوسیټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې شپږ 50% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. تهران هیله مند دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د هغه هیواد ایټمي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک خپور کړي. امنیت شورا له نږدې 50 کلونو راهیسې د ایران د ایټمي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر راکوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندویو ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثر یې په افغانستان کې وو. خو د دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 150 کې تیر کال لږه وه. تامسن ماسیسا د مرستندویو ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یوه برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو شوي وو. د تامسن ماسیسې په باور د حملې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په 20 هیوادونو کې د مرستندویو ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 88 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارد وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزي افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندویو ټولنو 50% کې بریدونه په همدغو 50 هیوادو کې شوي دي. تامسن ماسیسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکۍ ماسیسې د 9 تنه افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغمل برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن ماسیسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي. خو دغه ماسیسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندویو ټولنو لپاره خطرناک دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان صوبا کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې د نړیوالې ادارې سیو د چلډرن د پروژو او دفترون تړول تر پریکړې وروسته صوبایي حکومت ویلي دی چې له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې خپل پریکړه بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبا کې میشت افغان کډوال وایي چې د یادې ادارې په تړلو سره به د زرګونو افغان ماشومانو زده کړې اغیزمنې شي. د مشال ریډیو خبریال احمد شاه اعظمي پرې رپورټ لري.
د پاکستان مرکزی حکومت په 13 جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل شول چې پریکړه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې لسبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بل خوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پندغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په لسو پندغالو کې شاوخوا دیرش ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې دیرش زره ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیو د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبا کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د نهم نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیف د چلډرن په راتګ سره د ښوونځیو معیار لوړ سو او په خپل دوامداره کار سره مثبت نتیجې ورکړي دي.
دغه مکتبونه بهبود وکړي، مثلا د شپږم ټولګي څخه ولاړو مثال سره د دولسم ټولګي درسونه وایي او ټول انجینران استادان سو مثلا ډاکتران سو که چې د چلډرن په یواز بل اداره راسې امکان نه لري د چلډرن په رقم باندې مثال دغه ښوونځي وچلي، لکه د دولت په شان اوسې درلودو هر د بخش ته خپل مامورین درلودو او هغه خپل بخش ډېر ښه په ایمانداري پر مخ باندې وړي.
بلخوا د بلوچستان په افغان پندغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکی افغان ځوان ظاهر پښتون وایي چې یو خوا سیف د چلډرن له مالي پرلوه بډایه اداره ده، نو بلخوا یې کارکوونکي په کار پوه مسلکي کسان دي. نوموړی وړاندیز ورکوي که چیرې دا اداره بندیږي، نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پرېږدي تر څو په نصابي یا انتظامي چارو کې بدلون رامنځته نه شي.
که بل انجو هم راځي هغه اشخاص ته باید برخه ورکړل شي چې هغه دغه پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دغه دود کلتور و عنعناتو او زموږ دا د تعلیمي پروګرام سره بلدیت ولري.
د افغان کډوالو تر دوغ اندېښنو وروسته چې مکله په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن له مرکزی دفتر سره تماس ونیوي، نو د موضوع د حساسیت له کبله چارواکي حاضر نسول چې د ادارې د تړلو پر پریکړې خبرګون وشي او یاد کډوالو اندېښنو ته ځواب ووایي. سیف د چلډرن اداره په بلوچستان کې لسبای حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل شوی چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتری چارې سبای حکومت ته وسپاري. د بلوچستان د تعلیم له صوبای وزیر سردار رضا محمد بړې څخه چې مکله د سیف د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندېښنو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې مرکزی حکومت ته ویلي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي، کنه تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي.
دا خبره د فیډرل ګورنمنت سره هم راخېږي، دا پرووینشل ګورنمنت هم په دې باندې خپل ځان له یو پروګرام لري چې موږ به د فیډرل ګورنمنت سره خبر کړو چې سیف د چلډرن بای چې په بلوچستان کې بند نشي. چې ول دې د وځي شاید موشته نور هم نقصان راوړي چې نور ان جی او چې د کار کوي لګیت نه موشته پارتنرشپ کوي په اډوکیشن سېکټر کې په نور سېکټر کې. نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروګرام به تر ریوالو شي او کنو ان شاء الله اخر بعد به ان شاء الله اوسې کوو به په حال ورسې.
سیف د چلډرن کې یو خوا په بلوچستان کې زرګون افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي، نو بل خوا د دوی تر انتظام لاندې په ښوونځیو او لیسو کې سلګون افغانانو ته د ښوونکو په حیث د کار او روزګار زمینه هم برابر کړي ده.
احمد شاه اعظمی او وسم ستاسو پام د مشال ریډیو اونیز پروگرام تاند هیلی تر اړوم د دې خبرونې کوربنا فرخنده صد ده چې په تکراری توګه خبریږي.
په تاندې هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې استاد سمین اپریدی سره خبرې کوو چې وایي یوازې د تعلیم له لارې د پښتنو مسلې هواریدای شي.
مثلا مونږ سره پېښه ده د دې نه وتو لار اومده دی چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې.
او د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی د اتلسو کالو شوه. هغه وایي باید نړیوال مشران د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي.
Today on my first day as an adult on behalf of world's children I demand our leaders we must invest in books.
د ټولو لومړی رازو د سمین اپریدی خبرو ته. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په شعبه کې استاد ده او د قبایلي سیمو د ښځو په مسلو، د دوی په حقوقو او دغلته په تعلیمي ستونزو پی ایچ ډی هم کوي. د خیبر ایجنسی نه په دې تیرو نږدې کلونو کې په زرګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو او د بدامنۍ د پېښو له وجې بې کوره کړل شوې. دا چې د بې کورۍ له وجې د خیبر ایجنسی د ماشومانو تعلیم سمرا متاثر شو په اړه سمین اپریدی وایي.
دیکھ خو دار چک اکتے شی کرنے جو خو سکولوں تا خطرم دیر زیادہ را دیکھ چی دینو پا زنانو استازان بانے حملے ہم شوی دی اگر تا دھمکیانے ہم ملو شوی دی سکولوں بانے چی دینو حملے ہم شوی دی خو دیکھ جو خو اول دی خبر جن سے زنانو تا طول تا خو خاص کا زنانو تا معشومانو تا لکرے سلام کول غارم دائی حمد تا چی اگر دینا باوجود ہم خفل حمد کرے دی زنانت لی دی اسکول ٹیچران تلی دی خپل ڈیوٹی کرے دا دین علاوہ معشومین دو چی دی خپل معشومان لی گری دی سکول تا لیلکہ دا خو آغا چی بلکل دا دیر زیاد ناموافق حالات چی ہم خپل خلقو کے چی کم ریزیلینس دے کم حمد دے کم حوصلہ دا آغا خو آغی خولے دا خدا خبر ہے ٹھیک دے چی بیا ہم دے دی مسائل دا وجی لکہ دیر زیاد پا تعلیم بانے بد اثرات پر وجی دی سکولوں نے بند کرے شی دا خطرے دا وجہ ڈر زیاد دے مور پلار نہ لے گل غواری خپل معشومان بلکہ بیا دا اپریشن دا وجہ چکل التن دا خانہ دانن روز دی دی غریبان یو خدا مسئلہ دا خیبر ایجنسی خلق سره چې څه شی دی هغه دا چې دی لپاره دا سی سپراپ یو کیمپ دی دی ریجستریشن دی لپاره لکه هغه سہولیات دی نن ور نه کرے شولو چې کم نور آی ڈی پی دا غدا پاره ایجنسی کم خلق دا پاره چې ور کرے شوی وو اکثر بدی غریبان ایون بدی په خبر کې و قتل د روډ په غاړه باندې ځات خیمه له ګولې وی او خیمه باندې رو یا بدی رال نه دی اچینی کی یا په رنگ روډ یا په نور د زینې کی با دی هوست فیملی سره دی رښولو نو هغه هوست فیملی زم خپل غریبانان و دی به مسره دی رشي د روزګار درک به نه وو او دا ماشومان به اکثر غریبانان د کورن نه رو وته نو دی یا خشا غوندول یا به مطلب لکه خپل کورن کې کار د پاره برال ک یره گینی کارم لګینو دی حالات کې د تعلیم خو څه سوال هی نه پیدا کېدو نو په تعلیم باندې یقین نه چې ډیر زیات بد د دې اثرات په وتی دی لکه د ډیسپلیسمنت د وجهم د دې اپریشن د وجهم د کې د ملټنسي د وجهم د سکول د اکثر د پرایوټ سکول ماشومان به رونی ول چیرې گنی تا پینٹ ولیا چولے دے دا غیر اسلامی دے تا مطلب گیرولی مشترے دا غیر اسلامی دے نو لکه دا ټول واقعات شی وی دی پدی علاقہ کې او د دې یقین چې ډیر زیات بد اثرات کې وتی دی په تعلیم باندې
سمین په قبایلی سیمو کې د ښځو په مسلو او حقونو سیړن اهم کوي دا چې د دوی په نظر کې دا وخت فاټا د ښځو جنکو تر ټولو لویا مسله څه ده په ځواب کې دا وایي
دغه خو ټول لویا مسله خو زما په نظر کې ام تعلیم هی دا ام تعلیم سره فکر شعور راځي بل ادارې چې تعلیم زنانه ول د روزګار موقع ورکړي نو دا د چې د تعلیم کې ډیر زیات حکومت له پکار دي او چې کم مطلب ډونرز دي دی ډیر زیات دي فاٹا ٹول مطلب ایجنسیاں کے دا کم مونږ لکه دغه ته اکستریمیزم او دغه ته زمونږ کم مطلب مسله مونږ سره پېښه ده د دې نه وتو لارو نه لري چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې ځکه چې یو مور تعلیم یافته وي نو لکه ډېر کم امکان لري چې یاره خدای نه کړه د هغې اولاد دی داسې دغه سرګرمیانو کې ورنه نو زی چیرې کینی هغه د ملک یا د کام د پاره نقصان دی وی نو دا د چی تعلیم ډیر زیات غټه مسله ده بیا تعلیم سری سری زدارین چې په دې علاقه کې غربت ډیر زیات دی چې د زنانو لکه مجبوری نه دا چې خلک څنګه وي چیرې کې کبالي خلک د زنانو د روزګار او د تعلیم مخالف دي نو په خندي دي دا که تاسو لار شي د خلکو سره ملاو شي نو دا به تاسو تر دې نه ډیر مخالف یو تصویر مخې ته راشي ځکه چې هغه ته کې غربت دومره زیات دی چې خلک لکه وایي چې یاره کینی او موږ په خپلو لونو باندې سبق وایو سبا یې ته نوکریانې میلاو شي نو لکه هغه د فیملي چې کم آمدن ذریعہ ده چې هغه لګه مطلب لګه سیوا شي چې یاره کینی هغه آمدن لګ سیوا شي نو مطلب روزګار کې زنانو ته میلاو شي کنه لکه موږ وایو چې د زنانو حیثیت خوشي په خاندان کې او په علاقه کې او په ملک کې نه دا په دغه ډیر زیات ضروری دي چې رګینه د معاشي تور خود مختاره وي نو دا له دې سره ولې دی په دې ته حقوق ملاوي دوه کې ولکه دې معاشي خود مختاره ډیر زیات اهم یو کردار ادا کوي
دا چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د تعلیم سره سره د دوی د کار روزګار په اړه څنګه په ټولنه کې پوهه او شعور پیدا کړل شي په جواب کې سمین اپریدی وایي
دې ته خبره ده زما خپل ژوند مثال درکم ده نه زما خپل نیکه چې دی د تیرا سره وو مونږ وو خويندې او زموږ یو رول دی کله چې زموږ په کور کې لکه جی پیدا شولا نو وټول تاسو ته پته ده کبایلی ماشته کې څنګه لکه یو ماتم وو زما مور ته په پیغورونه کې د خنداګانې وکړي چې دا ځینې شروع دا هرڅه خو زما نیکه د تیرا سړی خو هغه چرته کې په الک او جینې کې فرق نه کول، هغه ویلې نه زه به خپل لمسی ډاکتران یې جوړوم، زه به پروفیسر یې جوړوم، او دې خوب تر هغه سړی د تیرا نه راکوشولو زمونږ د تعلیمونو د نوکریانو دپاره د پېښور ښار کې دېره شولو زمونږ چې خپل که وکتل شي لکه زایم دې تعلیم مونږ له څومره څه راکړ. زه لا په سکول کې وم چې زما والد صاحب حق ورسېدو، زما مشرانو خویندې سبقونه ویل، نوکریانې کولې، زما ورور ډېر وړوکی و او مونږ خاندان په خپلو خپو ودرېدلو. شکر دی مونږ محتاج نه شولو، د ژوند په یو مرحله کې چا ته مونږ لاس اونه نیولو، نه چاتره ته، نه تربور ته، نه ماما ته، په خپله چې دی که نه په خپل حیا عزت کې مونږ خپل چې دی نو ځان وساتلو. زه ویم چې دی که ډېر لوی کردار زمونږ د تعلیم و او زمونږ د نوکریانو و. زه دکه ویم چې زمونږ عزت په دې کې دی، زمونږ بقا په دې کې ده چې مونږ په زنانو باندې تعلیم وکړو، زمونږ خاندان عزت کی په دې کې ده، زمونږ پښتون قوم اوچتوالي لاره یې دغه ده چې مونږ خپل وړې ماشومان سکولونو ته ولېږو، مونږ هغې له هغه موقع ورکړو چې د هغوی ذهني جسماني نشنما وشي، هغې ته د هغې د ترقۍ ورکولو پوره موقع، هغې کې مونږ هغوی سپورټ کړو چې هغې ښه فل ډیولپمنټ وشي.
سمین دا هم وایي که څه هم د بدامنۍ له وجې د پښتنو په سیمو کې سکولونه ویجاړ شو، خو دغه حالاتو د خلکو زړونه د تعلیم تور نه کړل، بلکې د خلکو یې له تعلیم سره لا نوره مینه زیاته کړه. او همدا وجه ده چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمېره که هغه هلکان دي او که جینکۍ د وخت سره زیاتېږي.
خاص لکه زه د دې عوام ته، قبایلی عوام ته، پښتون خلکو ته، پښتنو ته، بیا خاص کر پښتنو ښځو ته، قبایلي ښځو ته لکه زه دې جرت داد ورکوم چې دومره مونږ ښځو کې همت جرت حوصله ډېره زیاته ده، لکه ښځې له خدای دا قوت ورکړی دی چې هغه انتهایي غیر ناموافق حالاتو کې هم کار کولی شي او خپل ټارګټ اچیو کولی شي، خپل منزل ته ځان رسولی شي. نو لکه دا ده چې زنانو په دې سخت حالاتو کې هم راوتي دي، او زه د هغې نور د کور نارینو تم زرم چې لکه د داد ور دي چې هغې خپل زنانو له دا دای په شا ودرېږي او هغې مطلب هغې سره ولاړ دي او هغې په تعلیم کې او په دې کې چې دی نو ښه دغه ورکوي والا سپورټ والا ورکوي. نو دا خبره صحیح ده، خو که دې سرې مواقع زیاتې شولې نو زه دا وایم چې بالکل لکه زمونږ د دې علاقې نه به د هر قسمه جهالت، د هر قسمه انتها پرست او د دهشتګردو بالکل خاتمه وکړی شي که مواقع پیدا کړی شولې. خلکو کې خپل یو ویل شته، خلکو کې ډېر زیات د دې شدید لکه اوس د دې ضرورت او د دې خواهش ډېر زیات دی چې لکه مونږ تعلیم وکړو او د زنانو تعلیم لپاره هم لکه د اهمیت نه اوس مونږ خلکو کې اویرنس ډېر زیات دی. خدا له چې دې سری سری هغې ته مواقع ورکول پکار دي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د جولای په 12مه نیټه د تعلیم د مبارزې او د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزی 13مه کلیزه وه. هغې خپله دغه ورځ په لبنان کې د شام د بې کورکل شوو جنکو او ماشومانو سره تیره کړه او هلته یې د دوی لپاره د یو سکول پرانیسته وکړه. په دغه وخت هغې وویل نن د یو بالغه کس په حیث په لومړۍ ورځ دا د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې باید دوی په وسلو د پیسو لګولو پر ځای په تعلیم پیسه ولګوي.
On my first day as an adult, on behalf of world's children, I demand our leaders, we must invest in books instead of bullets.
دغلته د شام جنکو سره ملالی د خپل کلیزې کې کټ کو او هغې ورته د سالګرۍ مبارکي ورکړه. د نن وړاندې ملالی یوسفزی د جولای پر 8مه نیټه په نړیوالو مشرانو غږ کړی و چې دوی خپل 8 ورځنی پوځي لګښت کم کړي او دا پیسې د نړۍ د ټولو ماشومانو په وړیا تعلیم خرج کړي. د ملالا یوسفزی د خیر ښېګڼې نړیواله اداره ملالا فنډ وایي چې د ماشومانو د وړیا زده کړو لپاره هر کال د 9.5 بلیون ډالرو اړتیا لري. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په سنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.